افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ژمي کې د لاندې پر دوت خبرې کوو. په تو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان مختوري خو پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کې هم په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یو تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معنادار ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. طالبانو تر اوسه اجازه نه ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تشبګم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلند او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا وړاندې شوې، هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپورته کړی دی. که دغه پریکړه لیک تصویب شي، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوال سازمانونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر څارنې لاندې د بشر پالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویې ډلې چې د ملګرو ملتونو سره کار کوي ورڅخه ګټه پورته کولی شي. د سلسلې د نړیوالې کمیټې مرستیاله اماندا کاتانزانو وایي په نړیواله سطح د ریکارډ تر کچه اړتیا ورته په پام دا ډېره مهمه ده چې ټولنو ته د مرستو رسولو د هڅو پر وړاندې ټول خنډونه لرې شي. نوموړي د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل چې تیر کال په افغانستان کې د قدرت بدلون دا فوري اړتیا په ډاګه کوي چې په دې برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې موږ نشو کولی د سبا د بحرانونو وړاندوینه وکړو، خو کولی شو چې نن په دې برخه کې یو نړیوال وضاحت رامنځته کړو. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ایران د قضایي قوې لخوا د درویشت کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. وی ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایي قوې د روانو مظاهرو مخکښ ګډونوال محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرواتیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوره یې مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرواتیا له برازیل سره ولوبېږي، او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
د ژوند رنګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو د پروګرام ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په لاندې خبرې کوو. نن سبا یې وخت دی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لډیرو وختونو راهیسې د لاندې دود شته او خلک یې په دې وخت کې کوي. دا چې لاندې څرنګه جوړی شي، څه ډول څاروي خصوصا پسونه څنګه ورته ساتل کیږي، کله ورته تیاری نیول کیږي، څومره وخت د لاندې غوښه لازمه ده چې هوا ته ایښودل شوي وي چې لاندې شي، په څومره وخت کې دې ته آماده کیږي چې ورڅخه استفاده وشي یعنی وخوړل شي. کوم خوراکونه لاندې څخه جوړیږي؟ په افغانستان کې لاندې پلو ډیر مشهور دی او په ځینو سیمو کې بیا د لاندې شوروا خلک خوښوي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې له چین رانیولې تر منګولیا او تر افریقا او تر لاتینی امریکا پورې او شمالي امریکا پورې د لاندې دود شته. البته په هر هیواد کې بیل بیل ډول جوړیږي، شاید موسمونه هم فرق ولري او له بیلابیلو څارویو څخه لاندې جوړوي. په شمالي کاناډا کې، همداراز د ایټالیا په شمال کې او په برازیل کې بیا د غوی د غوښې لاندې جوړوي. په شرقي اروپا کې ډیر خلک د خوږ د غوښې لاندې جوړوي. مطلب په هر ځای کې تفاوت لري. وروسته به په دې حمله یو ډاکټر سره خبرې وکړو چې د لاندې غوښه څه ګټې لري، څه تاوانونه لري. طبعا چې اکثره شیان داسې دي چې اکثره خواړه مې منظور دی چې د ګټو تر څنګ تاوانونه هم لري، شاید لاندې هم ولري. خصوصا د لاندې وازد یا لم یا سپینه غوښه چې نن سبا د کلسترول ناروغي، د زړه ناروغي ډېره زیات هم ده. په دې به هم یو متخصص ډاکټر سره، ډاکټر سید نصیر احمد سره خبرې وکړو. ډاکټر سید نصیر احمد ډېر تجربه کاره ډاکټر دی. په اروپا کې ډېر کلونه کېږي چې په طب په برخه کې کار کړی دی. اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې ډاکټر دی او ډېر مشهور ډاکټر دی. خو تر دې وړاندې خپلو ملمنو ته ځو چې د لاندې په اړه سره خبرې وکړي. زموږ یو ملمه رحمت الله مرجان خیل دی چې له غزنی څخه همدا شیبه را سره د ټلیفون للاري ملګری دی. او بل ملمه مو شایسته خان غزنیوال دی. نو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی مرجان خیل صاحب، تاسې راته ووایاست چې سږ کال مو لاندې کړی دی.
سلامونه نیکی هیلی تاسو او تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، بالخصوص ژوند رنګونو مینوالو ته د دې ته مننه سروان صاحب چې موږ ته خبرونه کوي. وخت راکړ د فکر نو موږ چې ښه وایم تقریبا پرون نه تیر ورځ موږ لاندې وکړ. خوشبختانه نو لاندې مو وکړ.
نو ډېر ښه وخت هم دا پروګرام جوړ کړی دی او ډېر ښه وخت هم زنګ درته وهلی دی. تازه مو لاندې کړی دی. دا اوس چې د پسه لاندې بم تبن چې کړی وي، څو پسونه مالال کړی دي؟
دقیقا ما د کال لسر البته څلور پسونه ساتلي وو چې تصمیم داسې وو چې دوه باید حلال کړم او دوه باید خرڅ کړم. نو هغه وو چې یو دانه مې چلن حلال کړی دی، یو دانه ولاړ دغه بیا تقریبا یو لس پنځلس ورځې بعد حلالومه. خو د اوس لپاره مې همدغه یو دانه حلال کړی دی تقریبا
مرجان خیل صاحب، دا راته وایي چې څومره وخت مو دا پسه وساتو، وم پالو، څومره وخت یې دوام وکړو، څومره یا عموما څومره وخت په کار دی چې یو پسه لاندې ته آماده شي؟
سروان صاحب دلته دوه خبرې دي. چېرته موږ تاسو هغه خپل وطني پسونه ساتو په اصطلاح، هغه د مالدارانو په اصطلاح چېرته شینواري مږان ورته وایي، هغه په ډېر اسانۍ سره مزه کېږي، چاغېږي او بالاخره دې ته اماده کېږي چې یو وخت ته هغه د لاندو په وخت کې ذبحه یا حلال کړي تر څو کور کې استفاده ورنه وکړي. یو ډول بیا هغه ترکي مږان دي چې په هغه په ډېره سختي سره چاغېږي، د هغوی چاغېدل د هغوی ساتنه یو څه طبعا ستونزمنه دي. ما هماغه نیک مرغه ووایم که له بده مرغه ووایم چې هماغه مې سږ کال ساتلي وو تقریبا د سور له میاشت تر دې اوسه پورې مې تقریبا اته اتنی اوه نیمې میاشتې دا وساتل تر څو دې ته آماده سو چې ځین نن یا سبا په تېره ورځ مې حلال کړ. دقیقا هغه پسونه چې په اصطلاح هغه زموږ د ساحې یا زموږ د ولایت یا زموږ د سیمې پسونه وي، هغه په ډېر اسانۍ سره او دغه ترکي یو څه
نو بیا ولې هغه انتخاب کړل؟ دا خپل مونږ کوو انتخاب. قیمت کې فرق دی او که څه په غوښه کې څه فرق شته؟
دغه هم داس د چې د ترکی مغانو څو غوخه نسبتا د نور او تشریح هم وي او بل غوخه ډیره. مثال په ډول کې چې ته د شتنی پسن د اخته ما دا که مثلا اتمیا سینما ساتم دا کډیر سي تر څلور پنځه منه زیات نه کیږي. ولی ترکی مخ کزه ساتم او ترکی مغ زیات تر نه منه تر لس منه پورې هم رسیدای شي.
خو تاسو ول چې د خپل سیمه مرجان مو زر مزیکیږي زر چاغیږي، نو چې چاغیږي شاید هم منظورم دا وي چې سپینه غوښه ډېره وي، توره غوښه یې کمه وي، همداسې ده؟
دقیقا دا څه چې اوس مثلا مزاجونه فرق کوي، ډېری کسان دي مثلا زه سپینې غوښې سره جوړ نه یم، د ترکي مرغانو معمولا غوښه هم ډېره توره وي، سپینه نه وي. کور کې کېدای شي داسې څوک ولري چې مثلا هغه بیا له سپینې غوښې سره جوړ وي، تورې سره نه وي جوړ، خو هغه ترکي مرغ په داسې انداز باندې ځان هغه ځای ته رسولی شي چې په اصطلاح نه ډېره سپینه وي نه ډېره توره وي، داسې متوسط ډول باندې هغه خپل غوښه ساتلی.
ډېره مننه، بېرته هم درګرځو مرجان خیل صاحب. غزنیوال صاحب څخه به وپوښتو. غزنیوال صاحب، تاسې وویل چې تاسې هم سږ کال لاندې کړی دی.
اول سلام دوی کې هلي تاسو ته زری رادیو خاصون کوته او ګران خوږ مېلمه مرجان خیل صاحب ته او تاسو له لارې ټول افغانانو ته سلامونه ونې هلي وړاندې کوم. پښتنې ته تاسو جواب تر ازما چې متاسفانه د لاندې خو لاندې مونږ نه کړی، ظاهر قدرت نشته خو دا پیدا کو خامخا به وکړو.
بله
بله
بله ښه،
نو لاندې خو
تاسو ول چې کړایم دی شاد ستاسو دا خبرم یو شیبل ما وانه ورېده نه پېژمه چې ولې ژغمو قطع شو. کوم دا ویلی چې لاندایم کړای دی، نو څومره وخت مو څاروي ورته ساتلې دي؟ مرجان خیل خو ویل چې ان له ساور له میاشتې ساتلې دي، تاسو څومره وخت پېتر کړای دی؟
په بخښنې سره د خپل لاندې نه دی کړی، زما ورور لاندې کړی وو او هغه تقریبا لکه څنګه چې مرجان خیل صاحب وویل اووه اته میاشتې ساتلی وو، بیا یې دغه اته ورځې مخکې حلال کړو او لاندې خو نو د سمې دپاره په غزني کې ډېر خوند کوي.
څومره وخت په کار دی چې دا اته ورځې وسوتلی دي؟ څومره وخت په کار دی چې دا په لاندې بدل شي؟
دا خو موږ د دې خو حساب وګورو چې خو به واوري دی وی او ساړه به ودیر لاندې به ډیر نه وخت وچید، دغه د اول ورځو مراسم به تیرې دل، دغه اول ورځ کې ډیر خوندور مراسم به چې لاندې وکي، بیا دغه بیا ته میلمان راولي او بیا د کلی خلګي بیا څه چې دا چې موږ لرمن ورته وایو دا دی دایې نو تاسو ورته په خی نو اوس خو لږ لاندې اصلي سوی هم دي، لږ نور سم زحمت ورسره باسي له بازار یو څه نور راوړي سبزي او دا څه هغه بیا ډېر ښایسته میلې او لاندې چې دی لاندې خو نو دغه وخت لاندې دی دا چې چمتو کیږي په دې چې لږ وچه سي بیا ډېر څه خوند دي او وخت پتی چې یو میاشت تیرې دو سره بیا ډېر ښه وچیږي او ډېر څه خوند لري.
یعنی یو میاشت ورته په کار دی اخل بله د لاندې د غوښې کومه برخه ستاسو خوښه ده؟
که ما په ستې لاندې مې ټول خوښ دی، او دا چې لاندې په ژمي کې او شواوري دلته غدنی خو د واورو وطن دی او شه دا شه شه قطری دا غټي غټي وکټوي ته واچي او د باندې شواوري او شواورم د بامونه واچوي، بیا نو راسي او کټوي باندې او غد لاندې وي بوي زی د نو شوروا پکې د دې قطرو سره ډېر شفن.
بل لدی مالی میږي چې ستاسو د لاندې شوروا خوشه ده، خو ځینو خلکو پلو خوش ده.
والا پلو هم شفن کوي خو د زموږ منطقه کې څه ډېر رواج دی دا د لاندې شوروا دی چې ډېر ښه پخې او ډېر شفن دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې مرجان خیل صاحب. ستاسو په سیمه کې به د پسله غوښې دی غویله غوښې هم خلک لاندې جوړوي او کنه؟
تر اوسه ډیر کم ځکه د موږ البته ولایت کې په سیمه کې ما ډیر کم اړوي دین دي چې بعضی کسان مثلا چې داسې په وس کې بخو هغه اقتصاد به تقاضا کوله د دې د یوخ یو بچي موږ عامه اصلاح کوو ورته وایو عامه د علاوه د غتشتنګ دی دنګر بل څه به مرسره حلال کو ترڅو هغه د څه دی غوښه خوند به مرسره ګټي. دا چې څنګه درکې مثال یو څنګه څنګه درکې مې علاوه ډیر کم ولې ډېر خلک بیا پسول حلالوي د پسول د غوښې نه استفاده کوي.
بله ډېره مننه. مخکې غزنیوال صاحب د لاندې د جوړېدو د مراسمو یادونه وکړه، تاسې هم په دې کې خبرې وکړئ، تاسې څه ډول مراسم لرئ، ورته څه میله لرئ، په کومه ورځ چې لاندې کوئ؟ او یو بل شی ده چې د لاندې له لم څخه ځینې خلک سپینکی یا نه پېژم څه ورته وایي، داسې شیان هم جوړوي، که په دې هم یو څه خبرې وکړئ. مرجان خیل صاحب و بخش استاسی آواز خراب سو، مخ کدیر شو موقعیتم بیرت تغییر کی و سی سو مهربانی ادامه ورکی.
څروان صاحب موږ چې نخپلو پلانونو له نیکوګونو اړیدلې دغه دغه لاندې په خوا زمانو کې، یا مثلا شل کاله یا پنځه ویشت دېرش کاله وړاندې د ضرورت په اساس باندې کېده، ولې اوس یو په یو دود باندې تبدیل شوی دی، یو دود ګرځېدلی دی. مثلا زه لاندې کومه په داسې حال کې چې زه په ژوند کومه، تازه غوښه هم لاسرسی لرم، یو سبزي ته هم لاسرسی لرم، خو بیا هم لاندې کوم د دې په خاطر چې یو دود ګرځېدلی دی. که چېرته زه په کور کې لاندې کوم، هغه لاندې په غوښه باندې اوړي، په اصطلاح وچیږي، هغه د لاندې خوند او لذت ذوق باسي، بیا کولی شي چې مثلا موږ سبزیجاتو کې له یوې ټوټې نه په استفادې سره د هماغه خوند ور بدل کړو. مثال په ډول ګلسي ده، موږ که چېرته ګلسي پخوو لاندې یوه ټوټه که ورسره یې خوند او دوه شنډه کېږي. مثال په ډول که پالک ته واچوو، که کچالو ته واچوو، یعنې په هر کور کې چې هره غذا پخېږي خوند یې هماغسې کېږي. پاتې شو د مېلمستیا او خبره مېلمستیا، لکه مخکې چې غزنیوال صاحب هم خبره وکړه چې په اوله ورځ به دغه خپلې کورنۍ یا دغه خپل کلیوال جماعتوال به راوستل، او په همدغه په اصطلاح جګر یا مثلا پسیج یا مثلا هغه په عامه اصطلاح لړمون باندې وکینول، ولې اوس تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی دی. اوس ورسره پنکې وریځې وي، مثلا شیروا وي، قورمې ورسره برابر کړي وي، مثال په ډول سبزیجات ورسره وي. دغه هغه څه دي چې اوس د پخوا یې ډېر تغییر کړی دی، ولې په کلیوالو سیمو کې اوس هم هماغه شته، په هماغه لړمون باندې یا مثلا یو ټوټه غوښه ورسره کېږي، د قورمې په ډول باندې مېلمانه راولي او ډوډۍ چې وخوري بیا یو مجلس هم ورباندې تازه کوي.
ډیره زیاته مننه. اوس هم د تلیفون شمیرې لانه وکه، اوریدونکي په دې موضوع باندې غواړي خبرې وکړي، نظر څرګند کړي، نو له موږ سره د تماس ونیسي. له لنډې خبرتیا وروسته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420212 1501 بل شمیره د 00420212 1501. اوریدونکي کولی شي ک د لاندې په اړه خبرې غواړي وکړي، لاندې ته اشتیاق ولري، نو له موږ سره د تماس ونیسي. موږ فعلاً دوه مېلمانه لرو، شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل. وروسته به یو ډاکټر سید نصیر احمد هم را سره ملګری شي، هغوی په جرمني کې په یوه روغتون کې کار کوي. له هغوی سره به په دې خبرې وکړو چې د لاندې د غوښې ګټې څه دي، تاوانونه یې څه دي، خصوصا د لاندې مسله چې کله یادیږي نو د لاندې سپینې غوښې ته چا ورپام کیږي، او د سپینې غوښې په برخه کې خو نن سبا ډېر تبلیغ کیږي چې می خوري تاوان لري، کلسترول لوړوي، د زړه رګونه بندوي او د زړه ناروغي پیدا کوي. دا چې څومره خوراکې دا هم البته بیل خبره ده، او په کوم عمر کې دا هم بیل خبره ده. مثلا هغه خلک چې کار کوي، جسپی فعالیت لري، هغه یو ډول شرایط لري، او غوی چې ناست وي او ډیر نشوري لزای هغه بل ډول شرایط لري، عمر هم ډیر تاثیر لري. نو په دې برخه کې به ډاکټر صاحب نصیر احمد تاسو ته معلومات درکړي. خو اوریدونکو لرو او تخنیکی هم کاروي چې دا دوهم اوریدونکو دې ټلیفون وکي خو ژر قطع شي. خیر که په دې منځ کې بیا هم ټلیفون راغی، ور به شو. خو وس به ورشمه بیرته ملمنو ته غزنی وال سی دی پخوا او دی وس خبری یاد شوی چې پخوا څنګه وس څنګه ری یو مسله چې وس ډیر یادې شغه ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. اقتصاد په هر برخه تاثیر کړی دی، تبن چې پلان دی به هم تاثیر کړی. وس مر خلک لاندې کوي د ته پپم چې وس د خلکو د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
ډیر ښه پرستان مترمن ته مترما د پاپسان باندې هغه مانداري وس نشتا واغه خلک چې په پخا ډیر مال لري هغه به ساتل دی غیر تګاینه به وو هغه به ټول په دغه دشتو کې وس هغه دشتي زیاتره خلکو سره د برمی په حال دی او زکه واغه کسان چې ملکیت نه لري زکه نه لري په کلی کې په کورو کې هغه وس مال نشي ساتلای نو هغه به د ستوند لري دلته وس قیامتونه ډیر لوړ شوي دي لاندې نو زیاتره کسان د دې ورتیا نه لري د ځوانمندې نه لري چې هغه خپل لاندې وکړي او خپل بچیانو ته اگر که اوس منطقه کې لکه څنګه چې مځان سلسله محترم وته ویل د پخوا هم داسې رواج و خو اوس ډېر دغه سیالۍ غوندې ده چې که چا لاندې کړی وو نو بیا هغه لاندې تم راولي او که چا لاندې نه کړی به ډېر خلک لاندې تم نه بیا دې لاندې نشته ځکه دا کلیو کې داسې رواج دي چې نن دې لاندې کړی سبا بل کړی سبا بل بیا دا خلک سره چې نن ما لاندې کړی دې زړه مېلمانه راولم ته ماته نوبت راځي مان دی نه به چرګان چې تو نن دې نه لري اوس دې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف په لاندې خو لا ډیره لري خبره ده چې بعضی کسان په میاشت کې په دوه میاشتو کې لږ وسم نشي لیدلی نو رښتیا هم وزارت په خلکو باندې ډېر د اقتصاد له لارې ډېر وخت تاثیر کړی.
بله ډیره مننه مرجان خیل صاحب. د لاندې غوښه په بازار کې هم پیدا کیږي، یعنی داسې کسان هم شته چې پسونه د دې لپاره لاندې کوي چې بیا یې بازار ته وړاندې کړي وی پلوري. په نور نړۍ کې شته دا کار، یعنی ډیر عام ده، حتی آنلاین له خرڅي امازون وی پاڼې تک ورشي نو ډراید میټ کولې کې یعنی وچ غوښولې کې پیدا کیږي خلکو ته کورونو ته ور رسوي. په افغانستان کې دا کاروبار څومره شته؟
د خصن وکړه چې دغه د لاندو روسي دغه د هود میاشت نږدې کیږي تبن په داسې سیمو کې مثال ډېر کسان مثلا دوه درې قسمه لاکړي یا د تجارت په ډول باندې او یا هم باندې ځبه کې بازار ته وړاندې کوي. په غزنی کې شخصا یو دوه ځای مالی دي چې په وخت سره ماته وچه وچه خرڅوي په شکل زه لږه مخ کثره کینم چې دا په څه ډول باندې تاسو ولې خرڅوي دی چې موږ د تجارت موږ هر کال څو دانې مګان علاوه کور کې وچو بل اخر بازار ته وړو وړاندې کوي ځکه مثلا خرمیش خلک د مثال په ډول دی هرات خلک یا مثلا د کابل خلک دي دا خلک لاندې ضرورت لري مثلا چې تیار وخت وڅه تیار آماده ورته ورکي پارتونو ډیر پیسې اخستل کی. په قندهار کې هم لیدل د شمالي ولایتونو خو د مخاص معلومات نه لرم ولې په غزنی کې دغه تر سترګو کیږي ان شاء الله.
بله ډیر مننه غزنی وال صاحب. د بلاندې د غوښې د ساتلو په برخه کې کوم اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟ نن سبا هوا هم ډیر خراب شوې ده او که چیرته غوښه په یو آزاد فضا کې وي ممکن مچان پې کښېني، ممکن بمبري پې کښېني او خراب شي، دې برخې ته څومره توجه کیږي؟
والا سروان سے محترم اطراف کو توجہ والا دیتا کم آدھا اس خلق پوچھوی دی چی اور اکم اس پر نجالے گانے دیتی کی دی اگا پیواری شاوک پائی پیرا تاوی دی مچانو دا دا غنبشو دا دی سیانو مخا نیسی خو گرد خامخای پکشی کی نو بیا دا چی دا چی دا وقت چی لاندی پخایی اغه د کور والا اغه بیا وینځي پاک او بیا پدې کیږي.
بل څومره احتمال وی چې غوښه خراب شي او رسته شي یا چنجي وکي دا احتمال څومره وی؟
وو دا خو یو په دې خاطر باندې ګوري چې غزنی کې دا ډېر څه موسم اوس تلاندې برابر دی په بعضو ولایتو کې چې هغه ګرمي دي کې البته امکان د غوښې د خرابېدو ډېر زیات دی. نو د غزنی کې خلک د لاندې ځکه ناوختم کوي چې هوا ښه یخسي بیا دغه څه نه لیدل کېږي چې مثلا دا غومبشې دي او مچان دي او دا شیان ټول ورکېږي. نو بیا غوښه ډېره ښه ساتل کېږي با له نه چې دوی وچه کې غوښه بیا یو بوجي دا یا یو داسې یو څو ورته برابرې یا یو د اوسپنې یو څه نه جوړ کړی هغه کې ساتي او بیا هغه کې ډېره ښه ساتل.
بله ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې د لاندې په اړه نظر څرګند کړئ کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فلان زموږ دوه میلمانه شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل را سره دي. په څو شیبو کې به له ډاکټر سید نصیر احمد سره هم تماس ونیسو چې د لاندې په روغتیایي اړخ باندې خبرې وکړي، په صحي اړخ باندې خبرې وکړي. تاسو غزنیوال صاحب دی لاندې دی او دی هوا په ارتباط خبرې وکړي، ځینې وایي چې باید لاندې پرې نه شودل شي چې یخی ووهي، یعنی تر صفر درجه هوا ته باید پرې نه شودل شي که یخ ووهي بیا لاندې سم لاندې نه جوړي شي. ترې دا خبره سمه ده؟ بله هر څوک څه خبرې کوي، مهرباني لري اوس خبرې کوي. خیر مرجان خیل صاحب تاسو اول وایست.
په دې بخښنه سره چې غزنیوال صاحب خبره مې قطع کړه، د لاندې ساتنې په برخه کې تامخ دي دګر د غبار خبره وکړه، مثلا د مچانو د مچۍ د یادونه وکړه. طبعا هغه کور کې لاندې کېږي تر اندازې زیاته مالګه ور باندې جوړوي، اته په جنو سیمو کې مالې د دې چې د دې مصالحه یا موږ په عامه اصطلاح کوټوي ترخه قربان دی اچي، کله چې هغه مالګه یا هغه ترخه مالګه سره ګډ کی قربان وای چی، یعنی که یو معنا وکړي کې زیږي وفونی مواد چې ورته کې البته مثلا ماچو غومبسه دا شی نه وشي
لږه کېده، یعنی کمالګه په واچبل شي په مالګه فکر کوي چې مخې نيسي
مالګه مخه نيسي، وو مالګه یې مخه نيسي د خرابېدو مخه یې نيسي د بدبوی مخه یې نيسي او د وحي یو ډول خوند سره پیدا کوي. دا چې تیبه تبابت په دې برخه کې څو هغه ویل ډاکټر صاحب نواورو او موږ چې کله لاندې کوو په لاندې باندې زیاته مالګه اچو دلته درې مسلې دي. یو خدای مسله ده چې دا هغه فیصله له خرابېدو راژغورل کی، ګرچې هوا هم سره ده خو بیا هم دغه خلک مثال کوټه کوټه کې زړی چې د ګرد غبار نه یا ګرد غبار په خاطر باندې پازې کسان دي په آزاد فضا کې زړی، هغه د آزاد فضا په خاطر باندې په خطر کې زړ وچي، نو اما مالګې په ما خاطر باندې خدای دې دا چې معنا لري چې د خپل مواد چې ولې اچوي بل خوندې ور برابر وي.
بله بله شا او دې هوا په ارتباط مو ویل چې یخ څومره هوا باید سړه شي او لاندې پاغسی سړه هوا کې دی باندې وی په دې اړه ک غزنیوال صاحب تاسو په اړه نظر څرګند کړئ.
سروان صاحب مول چې یخ خو رښتیا په هر څه باندې تاثیر لري، داسې د یخ نه زیاتره خلک داسې د باندې نه پریږدي، د ورځې په مخه باندې هوا شي بیا د شپې لخوا نه خپل کوټو ته یا داسې یو ځای چې مو منطقه کې دالان ورته وایي چې هغه د هوا نه سمه وي او سړي پټي، نو هغه ځای کې بیا بېرته هلته ځوانندوي بیا یې د ورځې بیا راباسي دغه لمر ته، نو ډېر یخ ته نه پرېږدي، په ډېر ښه نصیب هوا سره اوسېږي ځکه خلک ډېره ښه تجربه پکې لري.
بل لو چې دوه وروسته غزنیوال صاحب بیا لاندې هر ځای چې مزوري یالتي ساتي او کنه بیا هم یو مخصوص هوا په کار ده، یعنی سړه هوا په کار ده چې خراب نشي غوشه؟
ولا نه دای باید ګرم نه وي، کوټه باید سړه وي، دغه چې هر کلی کې هر کور کې چې لاندې کوي دای په داسې مناسب ځای کې چې کوټه یې سړه وي په سړه کې وي، ځکه چې ګرمي شي لاندې خامخا خرابېږي، د هم میاشت کې ذاتي چې زمې اصلاحيږي بیا یې څوک نه خوري، ځکه لاندې په دې وخت په تېرېدو سره چې هوا پیره ګرمېږي هغه څه بیا یو څه خوند بدلوي، نو د په یخ ځای کې لاندې ډېر څه ساتل کېږي، یو کوټه سړه یي چې هغه مثلا نور نه پکې بلیږي نو هغه ځای کې چې د کور نور هغه حالات چې وسایل دي چې ضرورت اړتیا نه وي په دننه کوټه کې اول ته یو واښه سپارښتنه وايي په هغه ځای کې سره.
بله، او بیا نو زړولو ته هم ضرورت نشته کنه، په اتمن به په کوم باکس یا کوم دیګ یا چیش کې ژړی کنه کله چې غوښه وچسو.
و یو خو سروان څه چې دا زما د ير نشي دغه دی وخت چې لاندې وچ سو په لکړو کې بیا چې رښتا کې دا یو ډیر شم نه ای په غوړز باندې غوښه رښتا کې دیګه دا چې به موږ اناګانو او میندو دا کښیم کول یو موږ به والو دا به مو لید غوښه رښتا کول بیا به موږ بعد ډوډۍ ډوډۍ چې موږ دیګه و خوړه د دې غوښه رښتا کړه د لته بم بیا ورته ناسو بیا غاتوري توري وچ غوښه به له مستم را کولی دا ماشومانو ډیره خوشیږي نو وچ غوښه به ډیر ښه خوندو نو بیا هغه وخت کې رښتا کوي د لکنو ایره او باسي بیا یو ښه دا سی یو څه پرڅکه غونډه ورته واري په دې باندې غوښه کوي چې ګوري شو شو غوښه ټول شو یو ځای کې دا نور چې لږه لکې دی دا بل ځای کې ور سره بیا نو په یو ښه یخ څه کې ونغړي دا چې دی کنه کوم مثلا کوم یو یخ مرتبان لرو یا غټ یو اودان غوډه د شکلي یا غټ ستونه دی وس پلاستیکي ستونه دی چې د ایراني ستونه خرچي جدادي او زیاتره وختوت په خابه بوجیګان او غجولونه مو په غوږ کې به ساتل به دیونه په سره کوټه کې به شود.
بله سر ډیره مننه شاغلیو شایسته خان غزنیوال او رحمت الله مرجان خیل تاسو را سره اوسئ. اوس ډاکټر صاحب سید نصیر احمد هم د ټلیفون لاري را سره دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد لکه څنګه چې مخکې ویل تجربه کار افغان ډاکټر دی، په بیلابیل اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، اوس هم د جرمني په یوه روغتون کې په کار بوخت دی. ورته کلی وایم چې لمر سره په دې خبرونه کې ملګری ډاکټر صاحب، هر خوراک غټیم لري توانونه لري او شاید ځینی ووم نه لري خو ځینی ممکن ولري لکه د لاندې په برخه کې چې ځینی تشویش لري. که تاسو په دې خبرې وکړئ چې د لاندې غټه پڅ کې دا او عمده توانونه په کومه برخه کې دي؟
سروان صاحب السلام علیکم او دوستان ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې زما سلامونه او هیله ومني. اول خو باید یاد کړم چې په ډیرو هیوادو کې د خوراک او څښاک خپل کلتور دی او دا فرهنګونه حتی په افغانستان کې له یوې سیمې تر بلې پورې فرق لري. چیرې غوښه ډیره خوړل کیږي او چیرې هم سابه ډیر خوړل کیږي. داسې خلک په ویګانو ویجیټیریان باندې هم ویشل کیږي چې نه هیڅ غوښه نه خوري، څوک لږ خوري څوک ډیره خوري، خو موږ افغانانو کې یوه خبره ده وي لږ خوره تل خوره. نو راغشم د لاندې خبرته. لاندې هم تنه په افغانستان کې واخه نه وچول کیږي، په ډیرو نورو ملکو کې هم د کلچر شته دی. څوک د پسه غوښه وچوي، څوک د کبان یا ماهیان غوښه وچوي، خو څوک ټکی په دوه غوښه کې شته. یو د پسه غوښه ډیره غوړه ده، طبیعي خبره ده چې لاندې تل ډیر غوړ وي. او بل موضوع دا ده چې لونه همیشه په ډیره مالګه کې کیږي او دا دوه شیا یعنی مالګه او غوړ د بدن لپاره زهر ګڼل کیږي. څنګه چې موږ مخکې یاد کړل لږ خوره تل خوره، نو په هیڅ کار کې باید افراط ونه شي. حتی د لوندې په خوړلو کې هغه غوښنه چې د لوندې سره موجود دي هغه د بعضو سیمو کې د افغانستان هوا خرابه وي یا توده وي، نو هلته امکانات دي شته چې لاندې غوښه خوسار شي. او بل میکروبي کېدل هم ډېر امکان لري. دا شیان باید په حفظ الصحه کې هر څوک چې لاندې جوړوي په نظر کې ونیسي. نو
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع ته هم که اشاره وکړي، عمر د انسان دا هم ډېر فکر کوم چې رول لري. ویل کېږي چې که یو څوک عمر مثلا اتلس نونه سو شل کلن وی تر دیش کلن پوری هغه لاغه کس سره چې چلویشتو پینزوسته دی غوړو خوراکونو په مقابل کې بدن متفاوت عکس العملونه ممکن ولري. یا یو بل موضوع چې هغه فکر کوم چې تاسو کې اشاره ورته وکي، هغه دی جسمی فعالیت ده. ممکن یو کاروانګر چې ډیر کار کوي هغه هضم کړی شي که ارتمر غوړه غوښم وي، او یو څوک چې سماوستاس غونډي کاری وي یعنی ناست وی هغه له مشکل سره مخامخ شي که څنګه
ما دې خبره ته راتلل ما غوښتل مې چې د خپل خبرو ته ادامه ورکړم څنګه چې ما مخکې یاد کړل د غوښې خوړل کې افراط نه دی پکار خو د غوښې نه خوړل هم نقص لري دوی پرې موږ بدن پروتینونو ته ضرورت لري ځینو ویټامینونو چې هغه په غوښه کې شته دي او د غوښې ډیر خوړل هم بدن ته ضرورت لري یعنی که څوک ډیر زیاته سره غوښه خوري لکه د غوښې غوښه د دې امکانات شته چې د کولمو ځینو پولیپونه ورته پیدا شي حتی په طبابت کې دا سوال شته دی چې کېدلی شي سرطاني ناروغۍ ورته پیدا شي نو په غوښو کې چې ښه غوښه ده یعنی جسم ته یعنی دومره ډېر نقص نه لري د پسه د چرګ غوښه ده او د مرغانو غوښه ده چې کولیسترین کم دي او کولیسترین یو په حساب د مشتقات د غوړو دي چې بدن کې زیاتېږي کله چې څوک کوچ ډیر خوري یا وازګې ډیر خوري په هغه حالت کې کولیسترین هم په وینه کې پورته شي راځم دې ته چې په طبابت کې هغه خبره چې ډیره مهمه ده مرګ میر دی کنه یعنی یو څوک چې ناروغیږي مرګ ورته تړلی دی نو د مرګ میر په اساس باندې په اول قدم کې د رګونو د زړه مشکلات دی په ټوله پرمختللې نړۍ کې لکه امریکا اروپا په دوه ملکونو کې زیاتره خلک چمری یا د زړه د سکتی نمری یا د مغزو د سکتی نمری یا رګونه د حالت تر سیدلی وی چې اتا د پښو د قطع کېدو او یا د ګوتو د قطع کېدو امکانات هم رامنځته کوي نو ځکه په اول قدم کې مرګ میر د زړه او د رګونو د ناروغۍ نه دی په دوامه کټګوري کې د سږیو مسله ده متاسفانه زه باید خلکو ته بیا هم یاد کړم چې افغانستان هر میارونه چې د چاپریال حفظ الصحه ده په نظر کې نه نیسي تا سن د افغانستان هوا معلومه ده او په زمین کې د کابل د خیر نفوس او د موټرو ګرد او غبار او دود او د ټول چې سره جمع کې نو طبي خبر ده په افغانانو کې د سږیو مشکلات زیات دي په دریم قدم کې سرطانی ناروغي دي یعنی ډیر خلک چې خبر شي چې سرطان ورته پیدا شوی ورخطا کیږي چې ولاده یې زمړ شو اما نه سرطان په دریم قدم کې راځي نو ځکه زه بیرته ویم چې خوراک په ژوند کې ډېر یو مهمه برخه د ژوند ده خوراک او خوراک ځکه باید دا صحي وي او افراد کې ونه شي بل کټګوري چې موږ د طبابت نگاه نه ډېر ورته په حساب ژمن یو هغه د انسانانو د ژوند کیفیت دی چې د دوی د ژوند کیفیت باید لوړ وي یعنی خوراک ولري ښه څښاک ولري د تفریح معیار د ژوند ولري او په زمین کې هغه څه چې دوی په ژوند کې غواړي لکه موټر ولري یا د کور او دا شیان کنه کور کلی ژوند دا ټول نو دا یو کیفیت دی چې باید په ژوند کې چې دا د اصل د چاپیر او د اجتماع عمومي هغه د صورت افضل صحه ده او بل خوا ته د مرګ میر راه کته کول دي چې یعنی انسانان باید ډېر مړه نه شي او بل د عمر زیاتول دي هغه ملکونه چې عمر کې زیات دی هغه هالند دی چې د ښځینه دپاره متوسط عمر شپږ اتیا کاله دی او د نرینه دپاره دوه اتیا کاله دی که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان سره متاسفانه د افغانستان عمومي شکل باندې متوسط عمر د پنځوس کالو په شاوخوا کېدای شي چې بیخي زیات شي پنځه پنځوس کاله د دوی لپاره مشخصه احصایه نشته ده خو هغه څه چې په ملل متحد په سازمان یعنی خبره کړې دي هغه حتی څلور څلوېښت او پنځوس کاله لیکي د افغانانو لپاره بیا روسان مثلا په حدود شپېتو نه تر شپږ شپېته کاله پورې عمر لري چې علت بیا هم ما د خوراک مسله ده په هغو ملکو کې هم له بېلابېلو غوړو خوراکونه استفاده کېږي او په زمین کې الکولیات نه استفاده کېږي چې دا پخپله د رګونو دپاره او د زړه دپاره د زهر په حساب حیثیت لري نو ځکه هلته هم عمر کم دی هغه خلک چې یعنی شعوري ژوند کوي او د تحصیل کچه پکې لوړه ده او په زمین کې د تخنیک او ټکنالوژي پرمختګ کې ډېر دی لکه هالند چې ما یاد کړل یا جاپان په هغو کې د نرینه او د ښځینه عمر تقریبا یو نیم چند اتو ته دوه چنده زیات دی نسبت په ډېرو نورو ملکونو کې نو صحیح خوراک ډیر مهم دی په زمن کې باید کوشش وشي چې په یو وار باندې ډیر ونه خورل شي.
بله
په خپل دا میده چې له حد زیات ډکیږي د دوه باید کیږي چې د میدې تیزاب خلیته راشي یا ستونی ته لاړ شي، او دا داسې نه دی چې دا تاثیر یاور کړي، یاور سړی کېدلی شي وټوخیږي او خلاص شي دا مسله. اما که دا په شکل د مزمن وي، دا طبیعي خبره ده چې د هغه جدارونه د تنفس جدارونه په مزمن شکل باندې خرابوي، او
بله
دا باید دو کیږي چې د سږو مشکلات یې ورځ په ورځ زیات شي او زیات شي،
بله
پس ورته پیدا شي مرګ میرز.
بله د اسیدو مسله تاسو اشاره وکړه، د ځین خلکو ته چې کله لاندې خوري اسید د میډې زیاتی شي، دا له څه سره اړه لري؟ له غوړو سره یې که څه بل شي سره؟
اسید مشکل خو لکه د هغه نه فرق لري، د خوراک رول لري ډېر مهم، اما په اول قدم کې باید معلوم شي چې ولې معده اسید نسبت نورمال حالت ته زیات دي. هغه په خپله یو علت خو دا سترس دی چې انسانان نشي کولی ښه کار ولري، ښه ژوند ولري، نو طبیعي خبره ده همیشه د فکري فشار لاندې وي، او دا باعث دو کیږي چې د معدې تیزاب عکس العمل ښیي، د بعضو معدې زیاتره خوږیږي او د تیزاب زیاتیږي. دا یوه. بله مسله دا ده چې هغه خوراک چې ډېر ثقیل وي د معدې لپاره، بلخصوص چې عمر زیاتیږي، طبیعي خبره ده باید خوراک لږ څه ساده شي او لږ څه د هضم وړ وي. نو دا بله موضوع ده چې باید په نظر کې ونیسي چې کېدای شي بیام تیزاب زیات کړي. او یو بل سبب د تیزاب زیاتېدو یو میکروب دی په نامه د هیلیکوباکتر یادیږي، چې هغه تقریبا په 40% خلکو کې پیدا کیږي، حتی زیات. نو کله کله هغه خپل فعالیت معده کې زیاتوي، او بعضې خلک مزمن شکل باندې ډېر تیزاب لري. بل جینیتیکي مسله ده چې په فامیلي شکل باندې د هر چا په کورنۍ کې همداسې حالت وي چې د معدې تیزاب زیات وي. نو علتونه د تیزاب د معدې زیاتي، طبیعي خبره ده چې لاندې غوښه کلکه ده او ازمیت هم کلک دی. زه به د چینایانو یوه خبر خلکو ته وکړم چې هغوی ویي چې حتی اوبه هم چې کې غوړاب چې کړي باید ویژوي. د دوی مقصد دا دی چې هغه اوبه باید د خولې د لعاب څخه ښې ګډې شي، ځکه موږ په خوله کې بعضې انزایمونه لرو لکه امیلاز او نور چې هغه باید هضم کړي. او کله چې خوراکي متاسفانه نو یوه ټوکه مې په یاد راغل، یو زوړ یو ځوان ناست و، دواړو ژړل. یو چا پوښتنه وکړه چې ولې ژړې؟ ځوان وې، هغه زاړه نه پوښتنه وکړه چې څه خبر ده؟ د ځوان غاښونه ښه دي، دا ډوډۍ زر زر خوري، زر زر ژوي او زر خوري. نو ځوان ته وایي تا مشکل څه دی؟ دا زوړ مې غاښ نه لري، ژوندی ژوندی تیری وي. نو
د دواړو شکایت
نو دغه شی ډېر مهم دی. دا ټوکه مو ځکه یاده کړله چې خلک باید دوته متوجه شي چې سنت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم دی چې باید ډوډۍ ښه وژول شي.
درست، ډېره مننه.
هر مړی چې خولې ته وړل کیږي باید
وژول شي. ډاکټر صاحب ډېر مننه. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا به بیرته در وګرځو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ. تاسو
مننه دروان صاحب، سمونه ملمنو ته زنه یو لازم بلای دا وخل زابل پاړي کې کیم.
مهرباني کوئ زابل صاحب.
مهرباني دروان صاحب، دا چې ښه او اړینه موضوع مې خپ کړی. بلې، هو موږ ځای کې هم عموما سړی ورځي، یعنی منه تقریبا تقریبا عموما هغه کسان چې څنګه چې شتمن یې هغه لاندې کوي. زموږ په ګډون ځینې کسان خو داسې هم دي چې هغه د لاندې وسه طاقت نه لري، نه کوي. نو دا چې یو چې دا د کسانو په دې شپو کې لاندې وکول ګرمې ګرمې مېلمستیا یو بل ملګري مېلمانه کول، نو سات مشهور په کې تېر ده که څنګه؟
بس ښه ده چې ساتم تېر ده. زابلی صاحب مننه، سلامت اوسې. بیرته مخته دي چې شاغلیو غزنیوال او مرجان خیل ته ور وګرځم. ډاکټر صاحب، یو پوښتنه له تاسو څخه بلم په دې ارتباط ته چې د لاندې تبن چې غوښه وچی شي، د اوریدلم دي چې یو شی چې تازه وي، یو شی چې وخت پې تیر شي، په خاصیت کې فرق راځي؟ ممکن ویټامینونه یا مواد چې دي په هغو کې فرق راځي، څومره تغییر پکې راځي؟
په عمومي شکل باندې طبي خبره ده چې تازه شیانو کې ویټامینونه زیات دي، هغه څه چې کنسرو کیږي یا وچیږي په هغو کې ویټامینونه کچه لږ کمیږي، تر حدود شل پنځه ویشت داسې کمیږي. اما دا دومره مهمه موضوع نه ده،
ځکه چې لاندې ډېر نه خوري خلک، هره ورځ خوی نه خوري، کله کله یې خوري، یو اوسانه غوندې شی ده. یو بل شی که په دې هم خبرې وکړي چې مالګې ته څومره توجه پکار ده، کله چې په لاندې باندې مخکې زموږ میلمنو وویل چې مالګه ډېره اچول کېږي د دې لپاره چې غوښه یې خرابه نه شي، نو کله چې پخیي څومره باید ومینځل شي چې مالګه یې کمه شي؟
خو د لاندې خوند په همدې وچوالي او په مالګه کې دی. اصل مشکل په دې کې دی، ما مخکې یاده کړله چې مالګه او بوره چې موږ شکر هم ورته وایو دا سپین زهر دي. خلک باید کوشش وکړي چې مالګین شیان ډېر ونه خوري، یعنی نورمال شکل باندې دومره څومره بدن ته ضرورت ته چې زیاتي طبیعي خبره د فشار رامنځته کوي. اول قدم کې کله چې د وینې فشار لوړ شو، نو د دې سره د رګونو چې په خپله درې قشره لري، داخلي قشر دی، بیا منځنۍ قشر دی چې عضلي خاصیت لري، هغه ډبل کیږي و دو باعث کیږي چې رګونه بند شي او د فشار تر څنګ بیا د رګونو مشکل ورته پیدا کیږي. او آخر کې بیره خبره موږ د زړه او د رګونو ناروغۍ ته سي چې علت د مخکې له مخکې مرګ میر دی، یعنې کېدای شي په ډېر کم عمر باندې خلک ترې مړه شي. نو طریقه د مینځلو خو همدا ده چې غوښه، یعنی د لاندې غوښه اول په ګرمو اوبو کې ښول کیږي د اوږده وخت دپاره، دوه درې ساعته، تر څو چې مالګه ټوله په اوبو کې ترې ووځي. نو بیا هم مالګه پکې پاتې کیږي، اما مهمه دا ده چې دا خلک باید داسې ونه کړي چې هره ورځ لاندې
وخوري، باید یو اوسانه وګڼي کله کله وخوري. یو بل پښتنه بل تاسو څخه ډاکټر صاحب، مخکې زموږ میلمنو ویل وای د دې لپاره چې میکروبي نشي، غوښه خراب نشي، نو په دې خاطر هم خلک ډیره مالګه پیاچي. علاوه په خوند مالګه څومره مخه نیسي؟
غوښه خو پاکه پاتې کیږي په هر حالت کې چې مالګه په ویل شي. او متاسفانه بیا هم باید یاده کړم چې مالګه ته ډېر ضرورت دی، په لاندې کې مالګه به حد زیات استفاده کیږي. نو مغه یې ښه لاری دا ده چې د اوسانې په شکل باندې استفاده ترې وشي، نه دا چې هره ورځ بنډار جوړ شي لکه دوست چې وویست. کېدای شي مثلا په اونۍ کې یارې یا په دوه اونۍ کې یارې که لاندې وخوري هېڅ مشکل نشته.
اوس به وګورئ چې دوی څه کوي.
د خوراک په برخه کې یوه خبره بله باید یاده کړم چې موږ خپله ویو چې دایورسټی یعنی تغییر باید کې راوړل شي. یوه ورځ کې څوک ورته ویي پنیر خوري یا شودی خوري، مستې خوري، بله ورځ سابه خوري، بله ورځ تور بانجان خوري،
تنوع پکې لازمه ده.
یوه ورځ د دوه ورځې غوښه خوري، یعنی افراد په دې برخه کې نه کړي.
ډیره مننه کور ودان. مرجان خیل صاحب، تاسو څنګه ستاسو خواته دود سره چې په اونۍ کې څو وارې لاندې خوري؟ خو یو اوریدونکی شته اول به دوی تن ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصلیاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني.
مسنون عبدالخالق د لغمان ولایت میاړي کني ول ډاکټر صاحب نه ودا پوښتنه ده چې دماغ دغه میده کې زه
خو دا موضوع مش په دې
غم او بسوځيږي او کاټ پرمو.
اها صحیح، ډیره مننه. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو، په نورو ناروغیو خبرې نه کوو، هغه څه چې له لاندې سره ارتباط لري په هغه شخېدای شو. نو مرجان خیل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ کله چې لاندې مو تیار شو نو څنګه په څومره وخت کې یو ځل پخوي؟
معمولا که چېرته موږ په کلي کې واوسېږو نو خو مېلمه ته خو نه بس موږ له بازار نه بازار به قدم رانه لري.
خیر میلمه خو هره ورځ دی په مجموع کې وایي چې یعنی یو کورنۍ په څومره وخت کې لاندې پخوي؟
په اونۍ کې یو ځل دوه ځلې اسمن باندې، که مثلا په شیروان ډول باندې، که مثلا هغه په اسلام مشک تیارونه د لاندې پلو وکړه. لاندې پلو هم په دې وروستیو کې اوس موږ پښتون میشتو کې ډېر رواج شوی دی، مخکې دغه رواج نه و. اوس لګنت کې روان شو دا ما مخکې یاد ونه وکړ په سرجات کې مخ کارو مثلا مخکې ما د ګلفي یاد ونه وکړ مثلا د سابو یاد ونه وکړ د کچالو دې کوم چې وټو ته ولې
خوند ډېر شکی جو خصوصا له سابو سره ډېر خوند کوي سبزو سره غزنی وال سپ تاسو مو وست تاسو څومره وخت کې په خوي
سروان سن محترم لکه څنګه چې مزدان خل سی ګوئل او ډاکټر سره ته یو سلام خاص وړاندې کوم باندې مننه ترنه شمال ما ترکه دا دیونی په نوو نې کې نو خامخه من یو لري لاندې باید وي او ک میلم راځي نو بیا خو هغه کې هو مستثنا دی باید لاندې خامخه پوي
بله ډیر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو څخه ښاغلی شایسته خان غزنیوال رحمت الله مرجان خیل او ډاکټر صاحب سید نصیر احمد څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستي شیبو کې د لاندې په اړه له غزنی څخه یو راپور هم لرو او به ګورو چې هلته د لاندې څه ډول رواجونه دي لاندې څنګه جوړی شي دا راپور به سره واورو
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسه نه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلی نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کنو بدای یو پس یمګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانې دودونو څخه یو دی د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیل له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپل سیمې کیسه کوي
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندې کې د لخوام د غریواج د دوت پاته دسي کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي نو دغه لډیر په خوانه دوت د وسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلب باندې وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښې په اسانه پخېږي بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول دې تر څنګه دغه سیمې کسان مې هم لیدلی دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده اته کوم بعض کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر سبي ورسره حلالول دغه تر څنګ به دي خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوند درلود
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښ پوری محدود نه بلکې وس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبا لاندې کېدل صرف په مسله مجرور تر لړمونه او یا جګر دغه په خیا د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیلند کی اضافه سوی په داوس وخت کې د لاند په موسم کې د لاند په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاند کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خاخوژو ترمنځ د لیدو کتو یو بهانه هم بولی چې بیا د واورو او سختو یخنیو لامل د دې ترمنځ دغه لیدو کتو لار بندوي دا غزنی شار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیات ځینې شجینه میلمنې هم راغوښتل کیږي حمیده وایي دغه میلمنې خورلنې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کیږي بلکې دې تر څنګ شجینه میلمنې هم راغوښتل کیږي په هغې کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کیږي میله جوړوي
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.